ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی نورو پښتنو
ضرور تاخو لخیره چشمه چولی دی تاخو زما په خیال زما په شان سرګه دی سلور دی
ځوانان تشدد تر افاروي
داسې دي چې دغه خوشبالونه منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول
په افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاخه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وستي لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او دغه راز د جنو په سپورتس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یا د خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزی ده آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړي او که څنګه دغه راز د په داسې حال کې ده که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابي د پولیسو اسچو گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او که راوځي نو د پلار رور یا د خاون سره به راوځي دغه سی د دې نه مخکې څه موده مخکې هم د خیبر ضلع د کوکخیل قبایلي مشر هغه هم ورته امر وکړ پر دې سربېره په ملکنډ پوهنتون کې یو اتڼ شبیب و چې پر ضد یې یو سیاسی مذهبی ګوند هغوی کمپاین وچلوو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده د دې نه علاوه که نور هم تاسو ګورئ په دې وروستیو کې دغه راز پیښې رامنځته شوي دي نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي په خیبر پښتونخوا یې څه اغیز دی او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پښتونخوا ولس نو دغه پښتنه پر دې هم مهمه ده که یو خوا د قمپرسته ګوند د پښتون قمپرسته ګوند مشر په خپله وایي چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولي نو بلخوا د پښتنو د ژغورلو د ځان وایي چې موږ د پښتنو ژغورونکي تنظیم یو نو هغه هم ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده دوی څنګه کولی شي چې د دغه سخت دریځۍ نه د موجوده حالاتونه ځان راوباسي مخکې لاړ شي لکه څنګه چې نور قانونه تللي پرمختللي قانونه دي هغوی په تعلیم کې د ښځو په تعلیم کې دغسې په ساینس کې په سوشل ساینسز کې په هر څیز کې هغوی لګیا دي مخ په وړاندې روان دي نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو پو رفیع الله کاکړ صاحب هغوی د کوټې نه د واټسایپ د لارې راغلي دي دوی له اکسپورټ پوهنتون زده کړې کړي دي کاکړ صاحب ډېر ستړي مشي افغانستان کې روانې سخت دریځۍ په سوابۍ کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړ چې دغه راز امر جاری کړي که څنګه
اول چې کم هغه امر جاری کړی او بیا چې داغه بعد کم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د غوسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري دا د تیرو څلوېشت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کم پښتونخوا وطن دی دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو او هغه ټولنیز ډانچه چې ده هغه ډیره بدل کړل نو دا د هغه څلوېښت کلنې پالیسۍ نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې موږ ته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کوم څلوېښت کاله د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړې ول د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سمه کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وی چې منګه دغه پالیسی بدله کړې ده، دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغه د وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیر عملیات هم کوي، نو څه ګوري تاسو چې د ټولنې غاخوی بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغه ته ضرورت هم نشته دی چې څوک بې لارې کی، هغه خپل باندې لګی دی. او د دې خو مثال زه تاسو دا درکمه چې څنګه تاسو ویلي چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وکړ غبر په نامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکړ نو د خیبر پختونخوا گورنر هغه لخپلې څوکۍ لري کړ، نو دغه د بیا بحالۍ د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړ، پرلته وکړو، نو څه ګوري چې ولس ته اوس ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسیو که څنګه؟
جی داسې دی، بالکل، چې سرکار چې په تیر څلوېښت کاله دلته کوم کارونه وکړو په هغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کوم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کړي چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کوم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا هغه د څو کلو د پاره نه ول، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سره اندازه ولګوه چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخ کې په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وي، نن د هغه مدرسو تعداد تر 40000 هم زیات دی، او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خوا ته دوی سماوي خطا کوي پر ملا ټکاوي او جنگ ته استوي هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې ته ډېر هدف پوری کامیاب شوی دي، زه خو سم وایم چې دا خو ډېره معمولی خبره ده پښتونخوا وطن کې چې په 40-50 کال څنګه کار شوی دی د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښې چې دي دا اوس ډېر نارمل دي. خالد ثوابي کیسه ډېره مخترعاله او د ثوابي د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده، د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی، نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلی دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې څخه زیات تشویشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازۍ نظام چې په منظمه طریقه جوړ شي داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوی په کار، بیا خو نو خلګ چې دی داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي، یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان ته یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ ته د ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچې موږ د ترهګرۍ د سغدرزۍ د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کوو، لګیې دغسې ګامونه پورته کوو، نېشنل الیکشن پلان یې هم وایي چې موږ جوړ کړی دی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس اوس په خپله باندې لګېدی دغه کار مخې ته وړي، نو که پرس که دا وخت ستاسو غږ څوک اوري نو هغوی ته څه وایي چې دغه کمې خبرې چې تاسو کوئ دغه کم اندېښنه چې ستاسو ذهن کې دا څومره سیریس ده، څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کړي؟
بالکل، اول خو دا دی زه دا د حکومت په حواله راځم، حکومت خو اوس یو کال کېږي د طالبانو په حواله موقف بدل کړی دی، هغه هم چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زموږ څنګه خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیرو 40 کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کم د افغان پالیسی بنیادی پیلر وو چې دا صحیح نه ده، دا ختمه کړه. په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به ته دلته هم چې کوم ټي ټي پی ده یا نور داسې ګوندونه دي بیا به هغه هم راپورته کیږي سبا به هغه هم دلته د هغه رنګه مطالبه کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کومکیان دی د دې فوټ سولجر یو دی د دې نظریاتي اساسي بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې پر کوم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوې ده دا بالکل هغه پیشون ګویانی چې زموږ رنګه خلکو یا سیاسي ګوندو و ریاست ته کولې و خلکو ته و اولسي دغه ته دایا خبره کولای سم خواست کولای شو موږ ته چې موږ پښتونخوا وطن چې دی موږ و داسې حالاتو ته نه بوزو چې د داسې فکر د داسې ګوند یا د داسې ټولنو موږ حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلطه کوي دا خطرناکه خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې دوی د سیمې دپاره د پښتونخوا وطن دپاره هغه ډیر ښه نه دی او دا خدا نه خواسته په دا سیمه کې د داسې دغه قوتو یا انتهاپسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزایی نه کیوه
سما کاکړ صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه دا هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وایي تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وختي هم خبره وکړله چې ټول عمر همدغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست یې تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت له منځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر اوس لګی دی په خپله وایي چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورونکی بولي هغه اولس ته هغه په خاص توګه ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولی نو څه ګوري چې د حل لاره به کم ځای کې ده
ډېره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو ګورم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی و د حالاتو ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خو د هغو سره خپلې اړیکې هم سموي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکې ټي ټي پي چې ده هغه هر وخت یو خطره ده او چې چا په دوی پسې خبرې کړي په هغو باندې حملې کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 څخه بیا تر اوسه پورې د هغو هدف پاته سوې ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډېر سخت تاوان ورساوي نو دا یو خو په دا کم پرسته ګوندو او تحریک کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زه دا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرنګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرنګ کړی دی دا هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولنه کې دونه جات سوي دي چې یعنی پر دغه کمپرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر سته چې خلک اوس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کدا ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په اخوا دي چې یعنی هغه دا په نه لري چې د پاکستان د استابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په آئین کې د نن د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مش کوو خو د دې قطعا دا مطلب نه دی که سبا طالب د پښتون کمپرستی یا دغه پر نامه راوځي نو موږ به دغه ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو قوم پر مخ بیولی نسی دا د یوشتمې پیړۍ د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دی دا پر هغه بنیادی شانو د دوی فکر دغه سره متفق نه دی نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 30 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوی دی داغه اثرات هم زموږ په ګوندو کې او په دا طریقو کې راغلی دي چې نن هغه سیاسي طور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولی چې یاره موږ ایټ د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولی سو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولی سو. ضروری نه ده چې موږ به په دا دواړو کې یو سایډ اخلو د یو طرفداري به کوو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناکه ده چې کام پرسته ګوندونه او په طریقو کې هم دا فکر راغلی.
کاکړ صاحب پر دې خبرې کوو چې کوم ځوانان دي اکثره موږ وینو چې آغا اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبرې اوري نو زه دار په فیسبوک باندې ویم چې رحم الله کاکا خیل داسې ډېرې نورو ملګرو هغوی هم دغه خبره کړې ده خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستئ خبرې کوي هلته د مسلې حل بل تاسو په بل څه باندې لګیاستئ. څو ورځې نه ما پوسټ کړی دی په هغې هم تقریبا دغه کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو ګورئ نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم وویل چې نور به تاسو د جونو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدرې نه کوئ. نو که بل خوا بیا تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې تېره ورځ اعلی وزیر نه چې کومې جینۍ فاطمې نومې جینۍ پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیارلس کالو کې څه کړي دي. نو هغه ځواب ورکو خو د هغې باوجود فاطمې سره بیګا د پاکستان خبریال تل حسین هغه مرکه کوله. نو دغه جینۍ ته په خپلو خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پرته ده چې د هغه پوښتنې کولو نه وروسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کولی زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړلې. نو هغه و چې زه دې حتی رارسولې م چې زه غلی شم. دغسې دې پروګرام ته ما څومره پیغلې راوستلې وږما فیروزو جمای ما پرېدی چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نو که هغه د ښځو د حقونو خبره کوي نو د هغوی هم ټرولینګ کوي په دې خبرونه کې ماته ویلې دي. نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دی ستاسو په خیال باندې؟
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد پاره هم زموږ د اوریدونکو والا د پاره هم. هغه دا دی کده چا دا خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دی چې پښتونخوا وطن موږ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر موږ ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي طور سوی دی او نتیجتا د هغه تاریخي تقسیم د وجې د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیره بیله بیله ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچه دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیله ده. دا غرنګه افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچه ده هغه بیا زموږ سره د ټولو سره بیله ده. نتیجتاً موږ په خپل سیاسي او سماجي ارتقائی عمل کی پا بیل بیل سٹیج ولاړیو او زمر یو زینی مشترک مسلی دی لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسائل باندی خپل اختیار خپل شناخت دا زمر مشترک دی. خو زمر دیر مسلی بیل هم دی ولی چې مر دا ارتقائی عمل پا بیل سٹیج باندی ولاړیو که پشتون کام پرستی که تیریکو والای که سیول سوسائیٹی یو عام مبارز وی اغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د ننه فرقونه دي په انګریزي کې وای هټروجنټی ده اغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتاً څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټې په عینکو پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو افغانستان پښتني سیمه ته ګوري اگر ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خیال نه وساتي دا لا شعوري تور باندې نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسیشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقائی او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل بیل. نو اول خو ته دې خبره ضروری ده او موږ چې د یو پښتون خبره کوو پاره کې به موږ دا سره بیلو چې د کم وطن کمی خبری مشکو نو دا اولا نکته زکوم زپدی که دا دویم خبرم ضرور کوم
او بخی استاسو
دا زوانانو که دا رویر اغلی دا
استاسو دا خبری مقصد داده چه جنوبی پختونخوا پا یو سټیج بانی ولاړا دا کم د دې د پرمختګ عمل لې شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمې په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنې خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده وزه په خپله حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمهوار کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه وینم نو دا د تشدد و دا خبرې زه د هغو د ځینه ما اورېدلی دي نو په هغه کې خو دوه وجې دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې هلته اندرونی اختلافات و بعد په تیر دوه درې کاله کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمېر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه اوس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یقیناً په خپل ملک کې در پدره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د هغه ستونزې پر خپل ځای دي او جایزه دي خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چي دا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کوي او د هغه خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زه ملګری ولم یا دا تحریک مخ شروع سو دا یو انټی وار سیویک رائټس موومنت وو چې د پاکستان پاین کې دننه د پښتنو د حقوقو جنگ کاوی نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک زموار خلکو داسې خبره نه ده کړې خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دی دا څه زما یاستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزی حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي پالب به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست زمرد سره بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتورو ادارو کې یا په انفارمل اکانومي کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچیر څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگیږي تا اوس هغه ورځ واورید د علي محمد خان بیان چې دای په بلوڅو باندې وای ماته اجازه راکړي زه داسې کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش
وکي
دا پښتون د پښتون سره اول جنگي
او بخي دل د پښتنو دا راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکوله بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوریت قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د لپاره کار په کار دی او کنه بل څه لار شته تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکې د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوری نظام یې ناکام کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلېدلی وای هغه طرز ته نه دی پرېښول سوی نو تر دا حد پورې چې دا پارلماني جمهوری نظام د کشنۍ قومو د حقوقو په دفاع کې ناکامه سوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې یا به ته په پارلمان کې یا به توپک راخلې د دې په مابینس کې ډیری لارې سته او هغه لارې دا دي چې ته د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوڅ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننستا د دې شروع به تورې تاریخ سبب ول خدای خدمتګار یو تاریخ کو باټي ګوند نه جوړ د خان عبدالسمد خان اول تاریخ کو بعد کې د ګوند جوړ کی دا نیپ چې په 1945 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همه مزاحمتي سیاست کاوي همه پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډیره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړی ده چې هغه وای دا خو نو دوه لاري باینریز دي، یا به پارلمان کوي او یا به د توپک یا بل لار کوي. دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر موږ دا هغه جاری وساتو بالکل زموږ د نجات لاره دا هغه ده. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوري نظام پرفیکټ نه دی، خو موږ به د جمهوري نظام بنیاد د طاقت و د وسایلو په تقسیم په فارمولا کې دی. هغه فارمولا به موږ بدلوو، وفاقي نظام به بدلوو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم د سایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر حده پورې جنگ ګټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کوم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي ګوندو د ګټې ترلاسه کړي.
سم اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسي د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پورې په لا کاکړ سره بغوی راغلي دي. دوی د برتانیا له اکسپورت پونتونه الا زده کړي ترلاسه کړي دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سختدریزي ده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات مونږ په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل. په ځینو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو مونږ وکتل چې ځینو چارواکو ځینو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتڼونو د هغې مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب، اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دې لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغه سی خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناکه تمامېدای شي د پښتنو دپاره، د دوی د راتلونکو دپاره؟ راتلونکي دپاره
ډېره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپله ذاتي رایه کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزې د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروري دی چې تشخیص صحیح وسی، بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډېر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي نارې خو چونکې سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وي، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نسی راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډېر جذباتي نارې یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، دا بیا نتیجه دا وي چې هغه پرانسي، یو خو ځوانان بدزنه سي، بیا د سیاست څخه بدزنه سي، او غیر سیاسي سي څخه د دې اعتماد ختم سي. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمجھ کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به کول غواړي او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنٹ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی نو دا یو فکر هم شته چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دی نو دا داغه همکار دی. دا ضروری خبره نه ده، داسې خو کدا مطلب دی داغه ګوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دوی هم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو، نو بیا که څوک دا وایي چې دوی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار وو نو دا خبره به څنګه وي؟ نو زه دا فکر کوم چې دا باینري سره وتل او دا باندې ځان پوه کول چې د دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټري اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلی شي. د پارلمان په لاره د پښتنو قومي سیاسي حقوقو دپاره مبارزه، د پارلمان څخه بهر په مزاحمتي لاره، د عوامي سیاست په لاره، د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن دپاره، په دې کې خاص طور پر چې کومه مهمه نقطه ده په هغه ځان پوهول دي، هغه افغان پالیسي او انټرنل سیکیورټي پالیسي ده چې بنیادي طور د وفاق منډیټ دی، هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته. هغه نه صرف باید چې تر جمهوري دغه سایه لاندې راوړل شي، بلکې د پښتونخوا وطن چې کوم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغو به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سیکیورټي پالیسی نشي جوړه. د دې کې بد پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کوم کسان پاکستان وایي چې په وارن ټرر کې وژل شوي دي پاکستانیان، په دې کې 50,000 خو صرف د پښتونخوا وطن نشه دي. نو دغه کلیریټی چې افغان پالیسی، انټرنل سیکیورټي پالیسی، په وفاقي نظام کې بدلون، د سایلو د وسایلو په خپل اختیار په حواله سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواسته کبي حمله شروع دي دا مخنیوي کول، نو دا که پر دغه سیاسي تګلارو پښتانه ګوندونه تیریکونه کلیریټی وساتي او د دې لپاره خپل پارلماني لاره او په عوامي لاره خپل مزاحمت وکي، نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلی شي. کدا نه وي اوسي جذباتي خبرې موږ کوو چې داغه هدف نه معلومیږي، نو زه نه پوهېږم چې داغه به ولست څه ګټه رسي.
سمه، ډېر زیاته مننه ربیع الله کاکړ صاحب، تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ستاسو نه کجوندو نور خپرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو. ډېر زیاته مننه، ښه وختونه. خبرې واورېدلې، دوی د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلی زده کړې کړې دي، له دوی سره مونږه خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کوم حالات دي، کوم حکومت دی، د هغوی پالیسۍ دي، هغه په خیبر پختونخوا د هغې اثرات څرنګه دي. دغه راز بیا مونږه پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي، څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریځې ځان راوباسي او د حل لاره څه کېدای شي. نو د ربیع الله کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکي زما ذهن ته راغلل، هغه دا دي چې هغه وایي جمهوریت، تعلیم او داسې سولیز مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې باندې پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتو نه، د ناسمو حالاتو نه، د سخت دریځۍ نه، ترګرۍ نه، هغې نه راوتی شي. نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت، تعلیم دا ختمول نه دي په کار، بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي. اوس هم رزو د خبرونې یوې بر برخې ته ځوانانو غږ ته غوږېستی او تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شل وریزه نړیوال کرکټ کپ هغه له 1 فروری شروع کیږي، یعنی سبا نه، او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په 4 ګروپونو کې وشل شوي دي. نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی معنی هغه پاڼه ګډه وډه شو هغې ته راځم، او په هغه داسې ده چې په یو ګروپ کې پاکستان، هندوستان، نمیبیا، نیدرلینډ او امریکا دي. په بل ګروپ کې بیا افغانستان، کینیډا، نیوزیلینډ او جنوبی افریقا دي، متحده عربی امارات دي، او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش، اټلی، انګلینډ، نیپال او ویسټ انډیز دي، او په څلورم ګروپ کې بیا آسټریلیا، آیرلینډ، عمان، سریلانکا او زیمبابوې دي. دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي، په دې کې بیا وروسته بل پړاو راځي، بل پړاو به راځي، او دغه راز د میچونه به مونږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریک کړو. او سبا چې کوم لومبه میچ دی د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ، هغه د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ دی. نو پر دې اوس خبرې کوو موږ سره د اسلام آباد د سپورټس خبریال ایاز رضا، پر دې سره به غوږ راغلی. ایاز، ستړي مشئ.
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوئ ډیر ډیر مننه
ستاسو نه مننه ایا زه څومره اکسایټډ یم څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې وروستیو کې چې څه وشو په هغه به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لږ پیکه هم شو ځکه چې بنګلادیش ته وته پاکستان هم ویلي چې هند سره لوبه نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنې میچ به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کیږي یا افتتاحي میچ د پاکستان کې یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوبه نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% دی نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنګینی دی د سبا میچ سره به لږې لږې پیکه شي بلکې لږې لږې به ډېرې به پیکه شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونکړلو نو پاکستان ته په ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډېر زیات مشکلات وي
ها او دې ته څه ګوري چې کستا سو خېلی 13 ورځې د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبر وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشارې ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخا به منګه د هند سره لوبیږو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک کاوله شوې دی چې ته د پاکستان کرکټ بورډ سره مذاکرات کوا ځکه چې د دغه میچ سره به کيو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډېر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلنکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډېر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلنکا کې دی اته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ سپانسر دی پاکستان د انکار لوجبا پدا کې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا سی وشول ځکه چې کم ټاسک کاواله شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې دمه د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ کې وکړی شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم خوند رنگ دی هغه ډیر زیات مطلب دی پیکا پاتې شي او کتا سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ نارینه لوبوي کا زنانه لوبوي کاغذ انډر 19 لوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچنه راوړي ځکه چې دا غینه په آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک هند یا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول وایي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوو چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کړو هغه جمعنه کړي و چې زبخ پرونی تر ازما خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوو چې دغه سره اړیکه ټینګ کړو تاسو ایاز تاسو خبرو کړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځای کې وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دي چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه تل کې کرکټ ته سخت تاوان ورسېږي که پرسکا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوبونه کوي
جی بالکل د دینه مخکې په تاریخ کې داسې شوې دي چې مطلب یو ملک بل ملک ته نه تلې او میچ همدا سي پاتې شوې ده موږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا و چې انګلند ته نظم او دي همدارنګه د زیمبابوي په ځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبېن یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ ته راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهر حال کته به شي زه خدا وایم شیر دا میچ کوګړي نو شایکی نو تبم فند ورک کی او پدی امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او پکم تکړوالی کړي کتا سو ګوره افری د ایشیا کپ نه پس چې کم ډیر لس ټی 20 میټر شوی دی هغه کې پاکستان پرسو کې برای مونته دی او بیا پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استلیا تا وایټ وار شکست ورغلو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهم نخ ده نو کدا چې وښی نو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا پدی میچ کې شکست هم ورکی
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په ای باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نړیواله شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کوو د 8 فروری نه پیلېږي مګ سره د سپورتس خبر یاله ایاز رضا پریده سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او داسې او داسې دی نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیره په فارم کې را څنګه ګوري
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے دی گئی سشک نشتہ دے چھے انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسلو وارڈ دا کم ٹیم جوڑی گئی ناغا بہترین ٹیم میں آغیل تا چھے کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گئی یا لیگ کرکٹ کی گئی دا غیل چھے کم نٹھوڑ راوزی ناغا دیر زیاد بہترین ہوئی نو بالکل دا غیل ٹیم مضبوط تے دے گئی سشک نشتہ دے پخو کلارے آنو بانے مشتمل لے حکاو قتلے شی سلمان علی آغا چاچی 43 میچنوں کی دا پاکستان کیپتانی کرے دا 43 کی 27 میچنوں تر دے دا مگر ٹلی دی دا پاکستان په تاریخ کې په کامیابو کپتانانو کې فی الحال روان دی نو ګورو اداره کې پاکستان کې کم ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دی او باقي کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلی دي نو ګورو چې پاکستان په دغه ورلد کپ کې او بیا خصوصا کینډیت خلاف لوبه کوي نو څنګه بکیږي د سبا میچ مطلب ډیر زیات پریشانه کړی یم بلکې ټول شي کې نه پریشانه کړی دي باران او دل دا الله تعالی په لاسونو کې دي خو چې کم ساينس کوم خبره کوي محکمه موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سبیر فیصد د باران د ورېدو چانس دی
د پاکستان او نیدرلینډ میچ دی نو او هم سبا بیا د هند میچ دی کنه
جی بالکل آلته میچ دی خو موږ د پاکستان د میچ خبره کوو موږ د پاکستان د میچ لپاره مطلب ډېر زیات ایکسایټیډ یو چې یاره پاکستان میچ وکړي د نیدرلینډ په خلاف باندې چوکې د نیدرلینډ تاسو به وینئ چې دومره ایسوسیټ کنټریز نه راغلی دی دومره ښه ټیم نه دی خو بهر حال کرکټ بای چانس دی په دې کې موږ څه نشو ویلی خو د پاکستان چې کوم په ورلد کپ کې تاریخ دی او 51 میچونو کې 30 میچونه ګټلي دا ډېر مطلب د ریش خو خارج د پاکستان ورلد کپ کې میچونه خامخا ګټي ښه میچونه ګټي 2009 چمپیون یونسان په قیادت کې چرته چې تاسو به یاد شي چې په 2009 کې شاهد افریدی دغه ټورنمنٹ کې مطلب مین آف دی میچ هم او مین آف دی فائنل هم او سره مین آف دی ټورنمنٹ هم او ارالی په ټورنمنٹ کې ډېره ښه کارکردګي کړې وه نو الله دې وکړي چې سبا باران ان شو دا میچ
مکسرا دا سپورٹس خبریال عرفان خان حقوی ہم اسلام آباد راغلی دی منگا کوشش کو چھے دی واٹس ایپ بانی واخلو خو دا وقت دی سر پر ٹیلی فون بانی خبر کو عرفان خان سڑی مشے
اللہ دے مل شاہ اس طرح سے مننا خوشحال ہوتے گی خیر
سنگے جوڑے سیادت خر ایک
الحمدللہ تاسو خیر قراری دا
بالکل ساز دواگان عرفان خان پختنه دا و چی تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوړ نظر ساتي نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله
مننه اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپدې ورسته کې مونږ ګورو نو ډیر ښه لوبې نندارې ته وړاندې کړې دي او هم دغه وجه ده چې د دې لوبډله نه اوس دخل کو تم هم ډېر دي نه یوازې افغانان دغه لوبډله ته په خنه نظر ګوري بلکې دې لوبډله په ورسته کې خلو بدو ورسته د نړیوالو کرکټ شنون کو همدا وسی کرکټ بډونو پام هم ځان تر اړولې دي او بیا د نړیوال جام کې د دوی د لوبډو خبره کوو نو په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډېر ښه لوبډلې او ځلېدلې دي نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تمې چې دي هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم شته دي چې افغان لوبډله به ښځه دي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوي لوبغاړي به موږ وایو ځوان نه نوي لوبغاړي هغه ډېر کم نه دي په افغان لوبډله کې
اسرا صاحب تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي چې هغه دوی جام جهانی ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډله سره سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلی چې کالونو کالونو رئیس لوبیږي دغه لوبډله کې همداسې نور هم زاړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپل لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړی دی او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راو ورځوي او یا هم لوبې تیر وغږی
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې که تاسو ګوري نبی نږدې شاوخوا 40 کالو دی خو د هغې باوجود چې هغه کم میچونه وکړه په دوبۍ لیګ کې او کم رنزونه غوکل کم هټینګ غوکو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګورئ نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګی باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکه نوی لوبغاړي راځي که تاسو ګورئ صدیق تل دي یا داسې نور چې کم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډله کې ډیر کم نه دي ساسي په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نوی نوی لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې هغه لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکړو د نبی سره خو ماشاء الله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې پلار ولاړ بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځینې زینو کې داسې چې پلار جوته بالینګ کوي نو بهرحال زه خو دا وایم چې د فټنس سره د خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب د فټنس وی هغه دا جوګوي چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه که تاسو ګورئ نو په پاکستان کرکټ لوبډله کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدی شي د نبی نه د دې عمر کم وي خو لوبې هغه سي نه ده که تاسو کتل چې د بابر اعظم هغه سي ښه لوبه ونه کړله رضوان خو په هغه کې سره اخیستی هم نه دی نو که تاسو وکتل په بیگ بیش کې چې دوی کومه لوبه وه نو هغې ښه لوبه ونه کړله محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه ستاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکړي زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې مونږه د بی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پوښتنه واساس نه چې څنګه ایاز ویلې چې لوبغاړي باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری نه ده چې هغه د عمر لږ وي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو کده چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه چې خلو بونه کړه لکه څنګه چې په دوبۍ لی کې محمد نبی وکړه
بالکل اسرار صاحب په هر لوبه کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوبه کې فټنس چې هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډله کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه ځلېږي خو فټنس یې ښه نه دی ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وي او بیا په بل سیریز کې هغه آؤٹ وي کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو درواخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډلې نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه و کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخیستل کېدو همداسې سنشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوو نو هغوی ډیر فټ دي هغه کراشد خان راواخله ګوره څومره لیګونو کې ولو بې د خدای انفټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دغه سره ما مرکه کړې هغه وی ما خپل 24 آر چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړی دی چې په دې غنټه کې بزس کوم په دې غنټه کې وایي زه ټریننګ کوم دلته خوراک کول دي دلته کې بیټنګ کول دي دلته بولینګ کول دي دلته فیملی ته ټایم ورکول دي نو ستاسو خبر
فټنس ډیر مهم دی ایاز څنګه ګوري دغه فټنس مسله پاکستان ته جوړولی شي پاکستان لوبډلی ته ځکه چې شاین پردی هلته کې په بیگ بیش کې انفټ شو بیا واپس راغی دغه سی اوس دغه پښتنه هم ده چې که تاسو ګوري د اسټرالیا خلاف صاحبزاده پران هم هغه سی خلو بونه کړله فخر زمان هم خلو بونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړولی شي کنه
نہ زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره ده تاسو وګړه یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیټینګ نه راو فټ تي ودا یو بیټ لگ ده هغه چې مطلب ده هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم ته شکست ورکړو بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړی ده نو موږ داسې نشو ویلې چې را کوندې ده یو
او دا څنګه ګوري ک پرسک چې صاحبزاده فرحان هم خلوب ونه کړله دغه سی فخر زمان هم لوبه نکړه خدای به وجود نور لوبغاړي چراله لغوی خلو بوکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پازیټیو خبر ده چې کپرس کې یو لوبغاړي دوه نه چلیږي مخکې به دا سوچ فخر زمان به خلو بو نکړه صاحب دا پران بو نه نکړه نو به اکثر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته کوم خبر استا سو کو پاکستان اوس پدی باندې ډیر زیات کار وکړو تاسو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لو واړو شو نو به ټول همدارنګ را ورزیدل اوس چې کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وای چې سٹیب هم کوي رنزونه هم کوي نو همدارنګ دې پاکستان ټیم وزدې قابل شي
ها زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرکا کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کو شلوریزا نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راز په هر یو ګروپ کې 15 ټیمونه دي نو منګه هم پر دې خبره کو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحبزاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سی به د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر گلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزه ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاءالرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډل کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره موږ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغوی له اسلام آباد دي او دغسې ایازاده افریدی هغوی هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستاسو سره چې کومه ما پوښتنه وکړله ایازه که په هغې نور څه ویل غواړئ
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی آغا وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان ټیم کې کوم مونږ وګورو په هغې کې دا وخت درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحبزاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دا رنزونه نه کېږي د هغې نمبر 3-4 ته رسېدلی دی اوس بابر اعظم چې کوم دی هغه ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي مونږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې یاره زه به مطلب د ون ډاون باندې راځم نو د آلریډي د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورم رستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا نه کیږي د ډېر وخت نه داغه نمبر بدل شوی دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پس ون ډاون باندې فخر زمان لټای عمر کی دې سره باندې پاکستان د رنزونو د تسلسل برقراره وي جی
سمه عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې که څه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چې کوم دی فخر زمان تا ون ډاون هغه راوستل شي خو که تاسو ګورینو سلمان علی آغا هغه ون ډاون راووته په دې وروستیو میچونو کې د استرالیا خلاف نو ماته خدا سے خبره شو چې همدغه وجه و چې پاکستان خلوب وکړه ګینه بابر اعظم چې راووځي نو بس بیا غو ولاړی بولن ډیر زیات مس کوي که څنګه
ٹی ٹوینٹی کرکٹ ډیر فاسٹ چلے او پدغه ٹی ٹوینٹی کرکٹ کې کتا سره چرتا بریدګر تو پهون کې نه وینو تنه شي کولی چې مقابل لوبډله فشار لاندې راولي افغانستان ته وګوره دومره لوبډله نه د هغوی اټیکینګ کرکټ کوي او نن په درست نړۍ کې د هغوی یو پخن هم باندې یادېږي بابر اعظم یو ښه کرکټر دی په دې کې هیڅ شک نشته د ٹی ٹوینٹی فارمیټ په سو وخت کې ډیر ښه کرکټر وو خو اوس دا هغه په سټرایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورو لوبه کوي سلمان علی آغا نه هم پښتنه وشوه چې کثیر ته داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې په ټیم کې نه وي او یا هم فخر زمان دې په ټیم کې نه وي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر ته د دو دواړو ضرورت ماته نه وي نو زه به دا دواړه له لوبډلې کینوم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنی چې کوم منیجمنټ تیر دا ورته تیار دی چې بابر اعظم هم کینوي وي فخر زمان هم کینوي وي ځکه دا هغوی نمبر چې دی هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه دپاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپېخېږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کینی نو دا به د دوی دپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایا څه ګوري دی هر څه ته په کتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دې کې یو لوبغاړي ته پا سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ستاسې په خیال باندې؟ ځکه چې ډېر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل یا په بله لوبډله کې؟
جی بالکل، در ټول ناول خو بل وغاړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور ویل او فاسټ کرکټ خلک بکې او په ټیم کې ځای به جوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیکي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلې به په ټیم کې وي. چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ونډي یا د ټیسټ کرکټ خوبونه کوي نو داسې نه شي کېدی. اوس په ټی ټوینټي کې خلک 200 پلس رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلي وي او دا اوس د 140 130 دا دنیا په نورو گراؤنڈونو کی خاص کر پیشہ کی کرکٹ کی دلتا خو 200 رنز دلتا خو 180 پورے 160 پورے رنز نہ کولی نو پتہ سے حالات کو کی چکل اب لوباڑے واڑی چیرا سے پر ٹیم کیو نو لوباڑے با 30 کرکٹ دے کی د خپل فٹس نہ بتو جوړ کی او خپل نمبر باندې با کرکٹ
سم ایاز یو من پاتره ستاسو په خیال باندې ستاسو په خیال باندې چې دا ورلڈ کپ کې بچو وزلی کم ٹیم بخلو بو کی
نو پٹی ٹوینٹی کرکٹ کی خوزدہ سے نشہ میلے چیرہ کم بلاٹ چکو بیا ہم زما فیور چی کم ٹیمو نے زما نظر دے چیرہ دے با مطلب دے سپر ایٹ خو بس دا خو معلوم خبرہ چی دار جو گروپ نے مدور ٹیمو نے ہوزی نو آئی جی سیم دارا کی ڈرا جوڑا کرے دا چی خام مخا چی کم بگا ایٹ بیس ٹیمو نے دے رینکنگ کی امام با مخ کے رازی ہو کہو کا تلے چی نو دا سیم فینل دا پارا زما پر نظر کی پاکستان ہم اہل دے ہند ہم اہل لے افغانستان ہم کولی شی بہترین لوباڑو والے مشتمل لے لیگنوں کے داخل لوباڑو خا کرکٹ کولی شی کڑے دینو داغینا ہم زمو کو امید نشتا دے اور بیا پتیرہ تیرہ دا آسٹریلیا ٹیم ہم زمال پارا یو فیورٹ ٹیم دے
سم ارفان ساتھ اس سے نظر دے سو بلان بایا نہ کوئی
مانا پختہ نہ کوئی
بلکل بلکل ساتھ اس سے پریڈکشن دے
اسرا صرف شلو وریز فارمیٹ کے مونگ چاہتا فیوریٹ نہ شو ہے لذا جدا تم رقم عمر دی کچر اوورز دی کچر تا یو لوگ واڑے ہم درتا ودری گنو اگا چاولا تے خپل لوگ ڈلا بریا تر سوی ہو ہمدا سے بولنگ دے کچر تا کو خس پل وش وو نو مقابل لوگ ڈلا چے ہا ماتولی شی تو زما پ خیال کم فیوریٹس کی دی یو خو بزا هند یاد کم زکا اغا پا حسنی وقت که دیر خک کرکیٹ کوی که اغو دولس کلن دیا و کد اغا ملی لوگ ڈالای دا بیا ترچنگی اسٹریلیا دا سی والو ڈالا دا چه اغا پا دا سی مهم یا غط ایوبنٹونو که اغوی پڑاگا کڑی دا چه خک کرکیٹ سوئی افریقہ بدبختی دا چه دا سی ایونٹ که اغوی خز علیگی زلیگی خو چه کلا دا سی ایونٹ را
فائنل میچ را چه
پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګ آسٹریلیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به ته ورسي.
ډېره زیات همنه ساس دوانو قدرمنو ملمنو نه چې موږ تم وخرا کو نړۍ منه ساس نه خو وختونه خو وختونه اردن کو دا منگسرا دا سپورٹس خبریالان ایاز رضا اپریدی دا اسلام آباد او هم اسلام آباد منگسرا عرفان خان وو دا سپورٹس خبریال دوی سره منگا خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری له 8 می شروع کیږي شل ټیمونه دي په دې کې با اته ټیمونه سپر 8 تا یا غوره اته پڑاو تا اوزی دا غی ورس تو بیا سیم فائنل وی بیا با فائنل وی هم دے سرا خپل کوربا اسرا اللہ مومند او دا خبرونی پروڈیسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امین تا اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه